دوی بچی شوی احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم لمړی هم خبرونه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیا سفارت ویلي دی چې افغان نجونو او ښځو د زده کړو زر ورځې له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د پنجشنبې پر ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړې حیاتي دي. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سرژني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستان شاوخوا 1.5 میلیون کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. سبا به حاجان په عرفات کې راغونډي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. افغانستان په دې بری سره د شلو ورونو د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړه. په نننۍ سیالي کې افغانستان وتوانی د پاپوا نیوګینی د شپږ نوي منډو هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو په څه باندې 15 ورونو کې پوره کړي. د ارمنستان پوځیانو نن د اذربایجان د اعدار رد کړه چې ارمني ځواکونو د اذربایجان په نخجوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یوه ورځ مخکې تر دې د اذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان پوځیان تورن کړل چې په دریو کلیو کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم ځواب ورکړی دی. د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد کې پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په خبرو دي چې د سولې تړون وکړي. اوکراین او روسیې تېره شپه پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاع یې په وو سیمو کې د روسیې له لورې توغول شوي 12 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې 12 بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. تر اوسه د مرژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 8 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپووس په ګډون په 5 سیمو کې نسکورې کړي دي. کریمیا ټاپووسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبي نن په مونشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلی شي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 4 هیوادونو ملي ټیمونو برخه اخیستې ده چې په شپږو ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایلو به د جولای په 14 ترسره شي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم سلامونه. د آزادی پڅپوکي دی پروګرام کې دا مسله چېړو چې په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي. دا پښتنه په تیرو نږدې 3 کلونو کې وخت په خلکو کړی ده، خو اوس مو د بحث لپاره ځکه انتخاب کړی ده چې د جون په 14 لښ پژم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 1.1 میلیون جونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 30 زره جونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د ښوونځیو د بندېدو اغېزې هم فردي دي هم ټولنیزې. په فردي ډول د وینچلې د زده کړو د پرمختګ مخنیول کیږي، په ځان بے باور کیږي او هیلې مړاوي کیږي. پرنجونو ممکن رواني اغیزې هم وکړي، سترس او استراب ورته پیدا شي. د کورنۍ په کچه ممکن منفي اغیزې هم ولري. په دې اونۍ کې د پانتون یو پیژندل شوی استاد راته وویل چې د دې لپاره فرانسې ته کډه شوی چې لورې په مکتب کې و، کنه له افغانستان نه وته. ټولنیز تاثیرات یې دا دي چې د ښوونځیو بندېدل د راپورونو له مخې په کم عمر د نجونو د ودېدو سبب کیږي، د ښځو د کارونو کچه ټیټیږي چې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو سبب کېدای شي. د نجونو د ښوونځیو د بندېدو اوږدمهاله اغېزې دا دي چې هغه نجونې چې سمې زده کړې نه کوي خپلو ماشومانو ته سم درس نشي ویلی، چې په دې ډول پر راتلونکي نسل هم منفي تاثیر کوي. نو د نجونو زده کړې یوازې د دوی لپاره نه، د یوې ټولنې لپاره اوسمهاله او اوږدمهاله منفي تاثیرات شیندي. د بحث لپاره مو هغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده چې کله په خبرونه کې را سره یوځای کیږي. تاسو ته به معرفي کوم د پانتون استاد اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب نور ملمانه چې کله را سره وصل شو هغه به هم تاسو ته معرفي کړم. اتمر صاحب خبرونه ته شرغلي ک لومړی له تاسو دا وورو طالبانو تر اوسه پورې پښکارا د خبرونه د کړې چې دوی د جنونو د مکتبونو د باندې دوه مخالفت کوي ویلې چې ثانی امر البته د ثانی امر لې وکاله دوم کال ته تمدید شو او دوم کال هم پوره شو او دا د نشته چې دریم کال پوره کیږي. الاتی څه ده تاسو په باور؟
مننه شو ورسېب تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. منګه تاسو اصلا توقع نه درلودو چې د طالبان حکومت دا د درې کالو د پاره دغه محدودیت پنجونه باندې او د ښځو په کارونو باندې وضع کړي، خو متاسفانه دوی په خپل ژمنو کې هم صادق نه ول. مخالف د دغو ټولو شرعي اسلامي عرفي او ملي او کلتوري رواجونو او احکامو دوی متاسفانه چې دغه بندیز وغځاوه. او لکه چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، امر ثانی خو داسې دی تر دوهم امر پورې چې هغه یا یو میاشت یا دوه میاشتې یا د شپږ میاشتې نه ډېر باید چې نه وي. نو دوی په حقیقت کې یو دروغ، لوی دروغ او غټ دروغ هم خلکو سره وویلې، ګرچې دوی په خپل تعهداتو کې دروغ بده ګڼي او دا د اسلام د اساساتو سره مغایر یو عمل ګڼي. لیکن متاسفانه چې دوی خپله یو لوی دروغ هم خلکو ته ویل، هم نړیوالو ته ویل، چې تر اوسه پورې د دروغ د دې دروغ د دوام دپاره پلمې دوی لټوي او په مختلفو بهانو باندې دغه دروغ او دغه امر ثانی ته دوی ادامه ورکوي. په مجموع کې زما باور او آن داسې دی لکه چې د طالبانو په لومړي ځل کې هم هغوی چې کله پنځه کاله په افغانستان باندې حاکمان ول، په هغه وخت کې هم دوی حتی په هغه وخت کې دغه د ابتدایي تعلیم دروازې هم دوی بندې کړې وې د نجونو په مخ، خو دا ځل بیا ابتدایي تعلیمات دوی
البته تیر ځل چې کله طالبان واکمنان شوي وو په افغانستان کې یو ډول جنگي حالات وو، کېدای شي چې دوی هم داسې تعبیر کړي چې په هغه حالاتو کې نه دوی پیسې لرلې نه امکانات لرل، مکتبونه هم ګډوډ وو. خو په هر حال اوس دا شرایط داسې نه دي، شرایط بهتره شوي دي. لیکواله، شاعره او د ښځو د حقونو فعاله شفیقه خپلواک هم په خبرونه کې را سره شوه. د دوی هم هرکلی کوم. اغلی خپلواک، تاسو د اقرا په نوم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی، لطفا د ازادي په څپو کې د پروګرام او ریزونکو ته په دې برخه کې لنډ معلومات ورکړي چې دا څنګه کمپاین دی.
ډیر زیات مننه تاسو ته سلام، ستاسو ټول قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د اقرا کمپاین چې مصور او رواداری په ګډه باندې پیل کړی دی، دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. په یو برخه کې موږ د افغانستان څلور ډیرسو ولایتونو نه د نجونو، هغه نجونو چې زده کړو نه محروم دي، غوونه راټول کړي دي. دوی خپل د زده کړو نه محرومیت کیسه کوي، د چې مکتب نه پرته د دوی ژوند څه ډول تغیر شوی دی، د دوی پر رواني وزني ژوند باندې څه تاثیر کړی دی، د دوی کورونو یو راتلونکي څه ډول ویني، او دا بیلابیل پوښتنې شوی دي چې موږ به دا د رواداري او مصور پر خواله رسنیو خپرو، او له ټولو قدرمنو هیوادوالو متمه ده چې دا غږونه د زړه له تله واوري او له نورو سره هم شریک کړي. دوهمه برخه دا ده چې موږ له ټولو وطنوالو نه توقع لرو چې د اقرا کمپاین چې هم د اقرا هشتاګ کارو، هم لټ افغان ګرلز لرن هشتاګ به وي، په دې کې د جنکیانو د تعلیم د اهمیت او ارزښت په اړه خبري وکړي. کاغه کسان چې په بخصوص افغانستان کې د نننه دي د محدودیتونو لامل نشي کولای پر خواله رسنو یو نورو رسنیزو پلیټفارمونو باندې وغږیږي، امکان لري په خپل جماعت، حجره، کلی، کور کې، په جرګو کې د جنکیانو د مکتبونو د اهمیت او ارزښت په اړه خبري وکړي. تر ټولو مهم د دې کمپاین لویه موخه دا ده چې د جنکیانو د تعلیم مسله، د دوی د زده کړو نه د محرومیت مسله په یو عادي ورځنی واقعیت باندې بدل نه سي، بلکې دغه بحث جاری وساتل سي او دا پښتنې په بیا بیا مترسي او خلک ورسره عادي نه سي.
ډیره مننه. اخر خپلواک، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په دغه کمپاین کې له تاسو سره دی رواداری بنسټ هم همکاري کوي، د رواداری د بنسټ د مش شهرزاد اکبر لنډ سرګندونی لرو.
محرومیت دخترها و زنها از آموزش سر همه ما تاثیر داره و آینده افغانستان را متاثر می سازه. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر آموزش دخترهایشان آواره و مهاجر شوند. ما باید نگذاریم که مردم به خاطر تداوی روانه ملکای بیگانه شوند، به خاطر که در داخل کشور کارمند سی و دکتر زن کم داریم. ما باید نگذاریم صدها هزار استعداد ضایع شوند. ما می توانیم در کنار هم یک آینده متفاوت بر افغانستان رقم بزنیم. ما می توانیم با دفاع از حق آموزش دخترها یک موج عظیم و نیرومند ایجاد کنیم و تلاش کنیم که وضعیت فاجعه بار تغییر بدیم. بیاین کل ما در کنار دخترها و مبارزشان بر حق آموزششان بیستیم.
شهرزاد اکبر و لنجون و سره د زده کړو په برخه کې مخالفت نوی نه دی. که چیرته د افغانستان د څو لسیزو جګړو بهیر ته وګورو، هر هغه وسله واله ډله چې د وخت له حاکم حکومت سره مخالفت کړی دی او د افغانستان کومه سیمه یې نیولې ده، ممکن لومړی کار یې دا کړی وي چې د نجونو د مکتب دروازې بندې کړي. اتمر صاحب، ولې
ګورې دا فکری ډېر زه داس فکر کوم چې دا فکری تمایلات دي په افغانستان کې د کوم وخت نه چې تاسو په مکتب کې هم زما یادېږي ځینې ډلې، سیاسي ډلې او مخصوصا اسلامی افراد پالی دلوی افرادی اسلام چه اغوی پا مغی وقتی هم اغاش شرایطو که چه حال تا طول فرصتون و زمینی مساعد وی هم مکتب شتون درلود، هم معلم و هم تعمیر و ده مکتب، هم کتابون و هم اغا امنیت حاکم و پا حواد که پا خارونه که دوی برد جنوبیانو پا مختی رابو نشیندن او دوی با جنوبیان تهدید اول تیتاس مکتب تا مزه او نن هم دماغا تفکر سلسله روانه دا پا افغانستان که متاسفانه دی دین او مذهب پنون زین دلی دی چه دی مذهب نافذاری استفاده که او اغا دی خپل دی اهداف و دی رسیدلو دی پارا کاروی چه دا یولوی منافقت ده. هم زمنگ او تاس دی سپیسیل دین سر منافقت ده، هم زمنگ هواد سر او هم زمنگ اوسنی او راتلون که نسلون سر یو منافقت ده. و بدی ترتیب سر دا دیره سیاسی ارخ لری نسبت دینا چه دا اسلامی یا شریع یا فرهنگی ارخو لری. زما باور دسته چه دغه ډله چه دغه کارونه که یو ترننه پوری په دی بانده لگیا دی، دا صرف سیاسی فکری طرز فکر دی دوی.
اتمر صاحب مننه. اتمر صاحب مننه. ام دغه سیاسی ارخ ده بیا وړاندې راشو چه ولی دا سیاسی ارخ را پیدا شوه دی. دا ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلی دی چې د زر روزو په ترس کې 3 میلیارده درسي ساعتونه د افغان جنو ځای شوي دي. د دوو نجونو څرګندونې لرو.
سلامونه، زه سمایه یم له ننګرهار ولایت څخه. له کومې ورځې چې زمونږ ښوونځي بند شوي، زه نسم کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. موږ ته د زده کړو زمینه برابره نه ده. ما غوښتل چې په آینده کې یوه ډاکټره سم، یو انجینر سم، یا هم یوه معلمه سم، خو له کومې ورځې چې زمونږ ښوونځي بند شوي دي، موږ نسو کولی چې زده کړې مو بېرته شروع کړو. خو د اوس لپاره زمونږ ښوونځي تړل شوي. هیله لرم چې زمونږ ښوونځي بېرته پرانیستل شي.
سلامونه، احترامات. نوریه یم، یو تن د طب پوهنځي محصله. تقریبا یو نیم کال کې یو نیم کال نه زیات وخت دوه میا کاله پوره کېږي مونږه په کور ناستو. له خپلو زده کړو نه بې برخې، له نامعلوم راتلونکي سره مخ، او د یو ښه راتلونکي هېڅ څرک څه نه لګېږي. کلونه کلونه موږ د خپلو هیلو ته د رسیدلو لپاره، د خپلو خوبونو لپاره، د رښتیا کولو لپاره موږ کار وکړ، زحمت مو ایست، ستړي تیرې کړې، شپې ورځې مو په ځان باندې سبا کړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خپلو هیلو ته ورسیږو، یو یو قدم پورته کړو، تر یو ځای پورې ځان ورسوو. اما متاسفانه چې اوس هغه ټول زحمتونه چې موږ ایستلي هغه پوبوله اوسو، موږ خپلو هیلو نه ډېر لرې پاتې سو. هر ورځ په دې تیریږي، هر ورځ د دې په تمه باندې موږ ویښیږو چې دا ورځې به سبا سي، یو ښه خبر به ترلاسه کړو، د دوی په دریځ کې به لږ بدلون راسي، له ښځو سره به لږ له ښه چلند نه کار واخلي، یو تحول به پکې راسي. موږ اما د دې برعکس موږ چې په تمه یو، د هغې خلاف کار رامنځته کیږي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د بحث موضوع مو په افغانستان کې به تر کله د نجونو ښوونځي بند وي، یعنی دغه عنوان مو ورته ټاکلی دی. په دې بحث کې شفیقه خپلواک، اسحاق اتمر، او د افغانستان د ستراتیژیکو چړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار هم را سره مل شو. مختار سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور دغه پریکړه چا کړې ده چې دا شونځي بند کړی دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او ستاسو له طریقې د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت، اجازه راکړئ چې په ډیر تاسف سره باید وایم هغه څه چې افغانستان ورانوي، هغه څه چې د افغانستان د نظام پایښت مخه نیسي، هغه څه چې افغانستان انزوا ته وړي، هغه څه چې د پردیو ستراتیژیکو اهداف په افغانستان کې بشپړوي، هغه د نجونو د ښوونځي تړل دي. که اسلامي نظام د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، دا د افغانستان د ملي منافعو باندې شوشېدل دي. غوره لاره دا دی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان نظام حاکمان د افغانستان منافعو ته وګوري، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان د منافعو لپاره تعریف شتون ونه لري، اسلامي امارت دې په دې متوجه اوسېږي چې په تاریخ کې به دوی نه پوښتنه کېږي. زموږ باور دا دی چې عقیده مو هم دا دی چې د پردیو د استخباراتو یو هدف دا دی چې افغانستان بې سواده پاتې شي، په افغانستان کې د تعلیم لپاره ارزښت ونه اوسېږي. که اسلامي نظام غواړي چې بقا دې ولري، او د افغانستان نسلونه دې د پردیو استخباراتو نومو ته ونه غورځېږي، غوره لاره دا دی چې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي. دا غږ د افغانستان د ملت غږ دی. په ستراتیژیک لحاظ هم افغانستان ته هغه ستره صدمه او ضایه دی چې شاید زموږ ملت د توان ونه لري چې دغه جبران کړي. په دغې حساسو شرایطو کې موږ فقط دومره ویلی شو چې د ملت او د نظام په منځ کې واټن ځکه منځته راغلی چې دوی د ملت او د خپلو خلکو غږ نه اوري.
مختار صاحب وبخښئ، مختار صاحب محترم، تاسو په سیاسي بحثونو کې چې تر اوسه مو له ازادي راډیو سره برخه پکې اخیستې ده، د طالبانو د حکومت تل د دوی د دریز د مختلفو دریزونو ستاینه کړې ده، چې تاسو هم په دې باور یاستئ چې د مکتبونو بندیدل د دوی او د ملت ترمنځ، د طالبانو او د ملت ترمنځ فاصله رامنځته کوي او فاصله ایجاد کړې ده، نو بیا هم دا سوال، دا مکتبونه چا بند کړي دي؟ د طالبانو ځینو چارواکو هم لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین عباس ثانگزي بیا دا خبره وکړه چې مکتبونه باید خلاص شي. په کابل کې ځینو نورو طالب چارواکو هم دا خبره کړې ده، نو مکتب چا بند کړي؟
یو اصل پذیر ملک کله موږ د طالبانو نه دفاع کول، په هغو مسایلو کې موږ دفاع کړی کوم چې د دوی حق، د ښکېلاک پر ضد د افغانستان د جګړه د دوی مشروع حق، د امریکایانو اشغال په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف هم وو. د افغانانو بندي کول او بګرام غوندې شخصي زندانونه ځان ته درلودل د زموږ د ملت د سیاسي تاریخي هویت پر خلاف وو. موږ حق درلود چې د اسلامي امارت نه مو دفاع کول. نن نقد کوو، نقد مو هم د دغې نظام د پایښت لپاره دی. دا چې چا تړلی سره قمې تړلی هغه وضاحت دی، باید د افغانستان اسلامي امارت استازی دې ورکړي. موږ دومره ویلی شو چې دغه د ښوونځی تړل افغانستان لپاره نه مفید او نه اغیزمن دی، بلکې دا د پردیو استخباراتو د اهدافو پلي کولو یوه برخه دی چې دلته یو ژوندی ملت باید حق د تعلیم او تحصیل ونه لري.
مننه.
به هیڅکله کامیاب او پر خپل پښو ولاړ افغانستان ونه لرو تر هغه وخت پرې چې نجونو ته د تعلیم او د تحصیل بشپړ حق ورنکړو. او دا د دوی انساني، شرعي، اخلاقي، سیاسي، ديني حق دی چې موږ دغه حق غوښتنه کوو او د خپلو خویندو سره د دوی سره ولاړ یو.
مننه مختار صاحب. اخر خپلواک د مختار صاحب څرګندونې مو هم واورېدي. اکثریت پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي په دې تیرو څو ورځو کې، تر اوسه پورې داس پیغام زما تر سترګو شوی نه دی. البته وړاندې چې د فیسبوک له لارې کوم پیغامونه راځي هغه بم له اوریدونکو سره شریکم چې چا د مکتب مخالفت کړی وي، د نجونو د مکتب. ستاسو په باور دا مکتبونه چا ولې تړلي؟
واضح خبره ده چې طالبانو تړلې دي، لکه له دینه خو انکار نه ده. اوس افغانستان پرس کې دوی دي او دای دی وی پالیسی له مخې یوازې په یو فرمان باندې تړلې دي چې په ټول افغانستان کې بیچونو چر عملی سوای دی. هڅه کوي او پښتنم نشي کولای چې ولی او اټس منطقي دلیل هته دومره خبره نشته چې وتوزی خوراکي کنه چې ما د دې وطن په ملیونونو لونو باندې تعلیم درولای دی، ولی می درولای دی، یا به زه دغه یو ډار
د مملکت
دا وګړي باید اقل
خطر لري. دا کوم دلایل چې په تیرو درو کلونو کې د طالبانو د مسولینو لخوا ورکل شوی دی؟ مثلا یو ځلې وویل چې د نصاب مسله ده، بل ځلې دا خبره وکړه چې شرایط ډیر مساعد نه دي. ستاسو توضیح څه ده؟
دواړه نصاب غلط نصاب دی، یا نصاب د دوی له نظره سم نصاب دی؟ ولې د الکانو په مکتبونو کې همدا نصاب تدریس کیږي، ولې باید لکن جنو ته همدا نصاب تدریس نسی؟ د شرایطو خبره ما مخکې هم په څو مرکو کې دا خبره یاده کړې ده، زه اوس هم یادوم، زه بیا هم وایم او دا یوازې زه نه یم. نو خو اسلام د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی، نو خو افغاني فرهنګ او کلتور د دوی له راتګ سره افغانستان ته راغلی دی. دا خو زموږ نیکونه او نیاګانې او اجداد په دغه ټولنه کې مسلمان دي او په دغه ټولنه کې وو، او که څوک وو که نه وو، که دوی وو که نه وو، که سبا به مثلا دوی یا به نه وي، دا ټولنه به مسلمانه وي، دا خلک به، دا ښځې، دا نارینه، دغه ټول چې په دې مملکت کې اوسېږي، که څوک ورته ووایي که ورته ونه وایي، هغوی خپل شرعي اصولو ته، خپل شرعي احکام دغه ټول به پلي کوي او وي به. نو زه فکر نه کوم. او بل د نجونو مکتبونه همیشه د افغانستان په هر ګوټ کې جدا دي، له هلکانو نه د دوی ټولو معلمین دي او پرسونل د ټول مکتب خزینه و، ډیر منظم کالي و، تور یونیفورم و د مکتب. زه نه پوهیږم چې نور باید څه وي. او حتی دغه نجونې چې اوس که تاسې ورسره وغږېږئ، موږ چې په دې کمپاین کې ورسره غږېدلو، دې ته آماده دي چې نه پوهیږم هر څه چې دوی وغواړي، هر ډول کالي وغواړي، هر ډول صنف وغواړي، هر ډول لار وغواړي، په هغه لاره باندې لاړ شي، هغه رقم کالي واغوندي، هغه رقم کتاب ولولي، مکتب خود خلاص کی کنم. لکه دا خو اوس اټس معلومه نه ده، لکه ما ته وایي چې امر سانی ده، خو دغه امر سانی تر زر ورځو پورې ورسېد، زر ورځې نور رسیږي که نه، زر ورځې وروسته مکتبونه خلاصېږي، 2000 ورځې به موږ نور منتظر یو که نه، 2000 وروسته به مکتبونه خلاصېږي. لکه موږ په دې باندې هیڅ نه پوهیږو. او بیا نه پوهیږم، کله کله راسي او دا خبرو کې چې موږ مخالف نه یو او هغوی چې طرفدار هم دي، کله کله یو نیمه او دغه نه او هغه توجیه وړاندې کی. هغه د خوشحال بابا بیت رایادېږي چې همې ووژنې په خپله هم په ما باندې ژړا، که څه خیار دی ښه مینه وژل هسې شیون هسې، همداسې دی فکر کوم. نو هم مکتب را باندې درېدلی دی بیچونو چرا، هېڅ منطقي دلیل نشته. او هم ماته وایي چې زه د زده کړو مخالف نه یم، که څوک د زده کړو مخالف نه دي، ولې د مکتب دروازه وتړي؟
بله مننه. اتمر صاحب که تاسو راشم، لکه څرنګه چې اغلې خپلواک توضیح کړه او تر هغه مخکې مختار صاحب توضیحات ورکړل. هر افغان تقریبا هم دا خبره کوي چې نه دلیل ورته شته، نه شرعي دلیل شته، نه کلتوري دلیل شته، نه بل دلیل شته. ستاسو که څه هم یو څه توضیحات تاسو مخکې د خپرونې په پیل کې ورکړل، خو بیا هم که له تاسو واورو، تاسو هغه سیاسي اړخ ته اشاره وکړله مخکې، سیاسي ابعاد یې څه دي چې مکتبونه تړل شوي دي؟
ګورئ، تر کوم حده پورې چې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړې، تبصرې وکړې، هغه د تایید وړ دی. زما البته خبره دا ده چې که مونږ داسې فرض وکړو چې شل کاله امریکایان راغلل، ناپور راغلل، دلته یې بمباري وکړه، دلته یې زندانونه درلودل، دلته یې شکنجې ورکول خلکو ته، نو دا د هغه رژیم او د هغه حکومت ولی د هغه زمامدارانو مسؤلیت و. دا د افغانستان د 30 میلیونه اولس ګناه نه وه. یعنی په همغه وخت کې هم شاید که تاسې متوجه اوسئ، خلکو په هغه رژیم باندې انتقادونه درلودل، خلک مظاهرې کول، خلک په رادیو په تلویزیون په هغوی باندې انتقاد کوو. ما خپله دا کار کړی چې
بلې زه شاهد یم، اتمر صاحب د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې بیا بیا تاسو دا انتقاد کړی.
یقیناً اوس راغله دې ته چې که طالبان دغه حکومت یا په رضا یا په زور یا په کوم توافق نیولای، په هر صورت اوس د دې حکومت حاکمان دي، او د دې جزا د شل کالو جزا د ولس ته نه ورکوي. دوی سره چې خبره کته پورته کې وایي شل کاله به جهاد کړی، صحیح دی چې تا شل کاله جهاد کړی خپل د مفکورې دپاره، د اسلام دپاره، هغه دی جهاد د کامیاب شو، بریالی شوي، حکومت د په لاس کې واخیست. اوس خلکو ته جزا مه ورکوه د دې دپاره چې تا دغه شل کاله جګړه کړې د ناتو سره. دغه ولس خو ستا په خوا کې ولاړ په همغه وخت کې، دغه ولس خو د ناتو سره نه ودرېدلی. دغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې و، دغه سره خو خلک نه ودرېدلی. شاید یو تعداد هغوی هم د دې دپاره چې هلته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي و، او یا د هغه مجبوریتونو له مخې چې هغه نظام سره دوی نږدې و، دوی دا کار کړي. لیکن په مجموع کې داسې یو شی نه دی چې اوس یې ولس د دې سزا ووي. بله خبره دا ده چې بار صاحب، زه 15 کاله همدغه د کابل په پوهنتون کې زه استازم. ما په دغه 15 کلونو کې یو کیس، یعنی یو کیس داسې نه دی اورېدلی چې خدای نخواسته زمونږ په پوهنتون کې داسې کوم قضیه رامنځته شوی چې هغه زمونږ د شرمندگی یا د محصلینو د شرمندگی یو بیلګه شي. قطعا. او که څوک وایم، مهرباني دې وکړي همدغه ستاسو تلویزیون راډیو د هغوی په اختیار کې دی چې ما ته په نښه وایي چې په فلاني کال کې په فلاني ځای کې دغسې یو حادثه شو. نو دغه ملامتي د کابل په خلکو یا په نجونو باندې یا په پوهنتون باندې یا په مکتب باندې اچول، دا ډیر ناروا کار دی. او د دوی برداشت همدغه دی چې شرایط آماده نه دي.
نه دلته اتمر صاحب وبخښیده، شرایطو موضوع بل مختار صاحب سره شریکه کم. مختار صاحب، دغه خبره هم د طالبانو ځینې استازي کوي، شرایط نه دي آماده. که فرضاً فرضیه ده، که فرضاً شرایط په جلال آباد کې نه وي آماده، په خوست کې ولې نه دي خلاص شوي؟ که په خوست کې نه وي آماده، په قندهار کې ولې نه دي خلاص شوي؟ آیا څه توضیح په دې برخه کې شته چې څوک یې ورکړي؟ مختار صاحب،
هیڅ داسې دلیل شتون نه لري چې د افغانستان ملت قانع کړي چې هغه د ښوونځیو تړل لپاره استدلال وګرځي. هیڅ دلیل نشي ګرځېدلی. هر هغه دلیل چې وي، هغه د افغانستان د ملت لپاره په عقلاني، سیاسي، فکري او اخلاقي لحاظ د منلو وړ نه دی. طالبانو پر افغانستان باندې حاکمیت لري، د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې حاکمیت لري، او دغه مسؤلیت ورته ګرځي چې د افغانستان د غوس ملت غږ واوري. تر هغه وخته پرې چې اسلامي امارات، طالبان د افغانستان د ملت غږ وانوري، د ملت او د نظام په منځ کې واټن حتمي قطعي دی. له بل اړخه مدرسې او ښوونځی د شیخ صاحب هیبت الله په امر باندې مسئولیت به همدغه ته ګرځي، مسئولیت به هغو خلکو ته ګرځي چې د پردیو د استخباراتو د هدف لپاره افغانستان قربان یا په شعوري لحاظ یا په غیر شعوري لحاظ د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي. اجازه راکړئ د شل کلن تاریخ په هکله زه هم خپل وضاحت ولرم. د امریکا اشغال او د امریکا په لمسون نظام منځته راوړل د افغانستان د ملت د ارادې په خلاف، دا چې طالبان د افغانستان لپاره وجنګید، د دې خاورې د آزادۍ لپاره وجنګید، د امریکا سره بالاخره په دې توافق ورسید چې امریکا افغانستان پریږدي، دا د طالبانو حق و. اما اوس دغه استدلال دا خبره نشي توجیه کولی چې پرون ما جهاد کړی او نن باید زه ښوونځی وتړم. خو ته چې ښوونځی تړې، د افغانستان نسلونه او نجونې د پردیو استخباراتو لومو ته غورځي، هغه دوی چې افغانستان نه مني، د افغانستان تاریخ نه مني، د افغانستان هویت نه مني، ستاسو نسلونه هغه دوی رسي. بل دا خاوره خو د ټولو افغانانو مشترک خاوره دی، دا خاوره خو تنها د طالب نه دی، د دې خاوره مخکې دغه عظیم ستر مجاهد ملت د روسانو د شکیلاک پر ضد وجنګېد، د امریکا د انګلیسانو د شکیلاک پر ضد وجنګېد. دغه ټول نظامونه په د مطمئن وو چې د نجونو تعلیم د انسانانو انساني شرعي اخلاقي دینی حق دی چې امارت اسلامي افغانستان باید دغه غږ واوري.
مننه
آخري خبره مې کوم، له بل اړخه موږ وه 50 اسلامي ملکونه، په دې وه 50 اسلامي ملکونو کې ټول امارت اسلامي افغانستان ته وایي چې ته د نجونو مکاتب پرېږدئ چې دا د اسلامي فکر، اسلامي تمدن او مدنیت لپاره په نړیوال کچه هغه انځور شي چې اسلام بدناموي. غوښتنه مو دا دی چې د اسلامي امارت مشران دي د حساسو شرایطو کې د خپل ملت غږ واوري.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لارې مو دغه موضوع له اوریدونکو سره د ازادي رادیو شریکه کړې ده. ګڼو کسانو خپلې تبصرې را تلیکلې دي، متاسفانه ټولې نشم لوستی. په دې یو ځای کې تقریبا 100 تبصرې دي، نو یو څو به ولولم له دوی ټولو منندوی یم چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي دي. فضل رحمان سلامت لیکي چې یا به قیامت راشي او یا به په واقع خوندان مکتبونه خلاص کړي. میرویس نجیبی لیکلی دی تر څو چې حاکمه ډله د شونځو او د اوسنی چټکو پر مختګونو څخه آگاه شي او خپل تریز د بشریت د اړتیاو سره برابر نکړي، فکر نه کوم چې د نجونو مکتبونه دی پرانستل شي. حاجی ګل حاجی خان لیکي او بخښي چې زما سترګې هم کمزوري دي او دا نمونه هم کله ناکله سم نه لوستل کېږي. دی لیکي چې د امریکا $220 میلیون هر هفته راځي، نو د جنکوی مکتبونه به بند وي. رایحان بیمار لیکي تر څو چې عمارت وي مکتب به بند وي. زړګی لیکي تر څو چې ملا هیبت الله ژوندی وي قسم دی که د نجونو کنجونې د مکتب مخ وویني. محمد اکبر هوتک لیکي تر هغو چې ولس ناپوه ویده وي نور څه نه دي لیکلي. عید محمد سروزوال لیکي تاسو شیطانت ختم کړي، ان شاء الله هر ورځ به مکتب خلاص شي. او البته ازادي رډوی مطلب ده، شیطانت نه کوروره څه چی بیا غو وایو. فضل رحمان رحمانی لیکي تر امر ثانی پوری مکتبونه بندي. نور اوریدون کوم ډیر پیغامونه را لېږدل لټولو منندوی. کراشم دې تاغلی خپلواک دې اوریدون کوم دې پیغامونو ته چې وګورو د پدې بحث کې ستاسو درو سره نظریاتو ته وګورو. ازادي رادیو د دې له خطر چې د نجونو د مکتبونو د زر ورځې د بندیدو په ارتباط نن له سهاره فوق العاده پروګرامونه لرل، په بیلابیلو راپورونو کې د خلکو پیغامونو کې په ویډیوي پیغامونو کې ټول همدا وایي چې مکتبونه د خلاص شي او بیا هم مکتبونه بندي. لیکن که دې تراشم د مکتبونو د بندیدو تاثیر، رواني تاثیر پونځو سره کله څنګه تاسو خپل د وینجلې په صفات باندې دغه یو څه توضیح
ریښتیا خبره سي؟ لکه مکتب د سی و دوره ده چې مکتب نه یو ځل یو څوک پاتې سي هغه بیا نه جبرانيږي. کاشکې ځینې ټولنې فعالې دي، کاشکې د سی و څېړنو سي چې د طالبانو په تیره دوره کې هغه جونې چې کونځوي نه پاتې سوي دي د هغوی کې څو نفر بیا وتوانېدل چې څه ترې جوړ سي. که د یو چا په کاري ژوند کې یوه وقفه راسي، یو کلنه دوه کلنه، حتی کولی شي هغه بیرته سمه کړي، که نه لکه ورته رسیدګي وکړي. که د یو څوک یو دوه کاله درې کاله وروسته پوهنتون شروع کړي، شروع کولی شي. لیکن مکتب چې یو ځل پاتې سو بیا پاتې
سولو فکر کوم د پوهنتون هم همدغسې یو مشکل لري. زه خپله شخصي تجربه وبخشي چې بیان کړم. یو وخت مې یو تحصیلي سند اخیست، بیا مې غوښت یو بل تحصیلي سند هم واخلم له پوهنتون له دورې وروسته. یو دوه درې کاله وقفه پکې راغله، بیا بیرته به هماغه له ما پاتې سو. یعنی حتی د پوهنتون په برخه کې هم دا شی شته.
بالکل، حتی ځینې پوهنتونونه دي بیا نه مني، که نه مثلا که ستا په دغه وکې وقفه یو څه زیاته راغلې، ځینې پوهنتونونه نه مني چې وقفه ډېره زیاته دائمي ده، ځینې بورسي حتی نه مني چې ولې دومره ډېر وقفه ده. په هر صورت خو مکتب داسې یو شی ده چې په هیڅ صورت تاوان نه جبرانېږي، نه یوازې د دغو نجونو دپاره بلکې د دوی د کورنیو لپاره. زه دغه حالت ته د کورنۍ ژور خفګان وایم. یو پلار دی چې هغه هره ورځ خپله لور ویني او هیڅ هم نسي کولی، فکر وکړي چې دغه پلار په زړه به څه تېرېږي. یو ورور دی چې هر سهار ځي مکتب ته خو خورې نسي تللی، فکر وکړي چې هغه به څومره د وجدان عذاب لري. یوه مور ده چې خپله بې سواده ده خو هغې خپلې لور ته تمه لرله چې یو څه به ترې جوړ سي، اوس ګوري چې هغه هم په همدې برخلیک اخته کېږي، په هغې باندې به څه تاثیر لري. بله خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته وګورئ، د ماشومانو تعلیم، د ماشومانو تعلیم، فقر، روغتیایی ستونزې، دا ټول مستقیم ارتباط سره لري. هغه مملکتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي د اقتصاد کچه لوړه ده نسبت تر هغه مکتبونو چې نه ځي. هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي کم په خوارځواکۍ اخته کېږي نسبت تر هغو ماشومانو چې ښوونځي ته نه ځي. هغه نجونې چې مکتبونو ته ځي کمې په کم عمر کې د ودېدلو چانس ته نسبت تر هغو نجونو چې مکتبونو ته نه ځي. او په ټوله کې که تاسو د یونیسف دغه وروستۍ څېړنې وګورئ، نه پوهېږم څو میلیارده ډالر دی د افغانستان په جی ډی پي باندې منفي تاثیر کړی ده. کاري قوه کمه شوې ده، کاري فرصتونه کم شوي دي. مثلا دغه هر مکتب کې وي استاد ته، په هر مکتب کې په اوسط ډول ښایي یو سل استادان وي، تو هغو سل استادانو هر یوې په اوسط ډول اته تر لسو نفرو ته ډوډۍ ورکوله، یوه مدیره وه، دوه درې دانې سرمعلمانې وي. دغه هر مکتب سره بل دغه کسان چې په د مکتب مخ ته به خوراکي توکي خرڅول، مثلا نغویاري او کور ته ډوډۍ وړله، د کتابونو چاپ، د کتابچو چاپ، د بکسې، د یونیفورم، دغه ټول ته که یوازې اقتصادي تحلیل وکړه، موږ هر ورځ میلیونونه ډالر تاوان کوو په افغانستان کې. نیم ولس مکتب ته نه ځي.
اغلی خپلواک، ستاسو د اقتصادي ستونزې مسلې ته چې مو اشاره وکړه، مثلا دا اوس په شخصي شکل ډول باندې د افغانستان یو ډیر غټ سرمایه دار دی، له طالبانو سره هم ډیر همکار دی. د دې له خاطره چې لوڼې په مکتب کې او له مکتبه پاتې دي ازبکستان ته کډه کړې ده، نو د په ازبکستان کې په 2000 ډالرو باندې یو کور کرایه کړی وي، خپل ماشومان او خپل نجونې به شخصي مکتبونو ته داخلي کړي دي، پردی ژبه به پیزده کوي، پردی محیط به وي. داسې ډیر افغانان، شتمن افغانان دي چې ترکیې ته تللي دي، او یو علت لجنو سره چې ما شخصا خبرې کړې دي وایي چې د نجونو مکتبونه، نو دا خو کالته په دغه وطنونو کې یو څه نور پاتې شي، دا بل اقتصادي هغه ضربه چې افغانانو سره مخامخ کیږي. مهرباني وکړئ تاسو
نه یوازې دغه، بلکې ځینې افغانان چې هیڅ اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه وي، مثلا پاکستان ته ډېر زیات چې مهاجر شوي دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي، په ایران کې ډېر زیات چې مهاجر دي د لورانو د مکتب لپاره تللي دي. دغه ټول بیرته دغه بشري قوه چې وځي، دا اوس چې له افغانستان اکثریت خلک وتلي دي، خو په دې خاطر خو نه دي وتلي چې ټول یې له شوقه وتلي، خو اکثریت یې مجبور دي په دې خاطر چې مثلا زه که ماته هلته د کار اجازه وي، که ماته زما د پوهنتون اجازه وي، که ماته زما د کار اجازه وي، که ماته زما د خبرو اجازه وي، زه کوم لیونی مار چې چل یم چې زه به مثلا په پردي ملک کې اواره ګرځم؟ لکه ولې به زه داسې کوم؟ که نه لکه او لکونه نور خلک همدغسې. دا خو په ټولو باندې یو پانګونه شوي، دغه د یو چا روزل، د ماسټري او د پی ایچ ډي تر حده پورې، د مکتب حتی یوازې د مکتب نه فارغېدل، بخصوص د ښځو، چې هم د کورني چاپېریال هم د ټولنیز چاپېریال اساس دی. ښځه د کورنۍ اساس ده. په ځانګړي ډول د افغانستان غوندې ټولنو کې چې نارینه نه د ماشوم په روزنه کې فعاله برخه اخلي، نه د ماشوم په تربیه کې فعاله برخه اخلي، فکر کې چې یوازې که د باندې نه مړۍ را پیدا کړي، دا یوازینی مسؤلیت دی د نارینه. هغومره خو دغه ماشومانو روزنه ټوله د مور په لاس ده، زموږ په ټولنه کې، بخصوص زموږ په ټولنه کې. نو په دغسې یوه ټولنه کې چې ته دا د نسلونو توان دی چې موږ یې کوو، زما ویره دا چې واځي دا خبره نه ده چې دغه یو نیم میلیونه څلور میلیونه درې میلیونه نجونې به بېسواده پاتې شي. زما ویره دا ده چې دا په دوی شل میلیونه نور نفوس چې ښځې دي او شل میلیونه نور نفوس چې نارینه دي په دغو ټولو باندې مستقیم اغېز لري. او آی کاش چې یو منطقي دلیل وایي چې زه خو به لکه په دوامداره توګه ښځو په افغانستان کې قرباني ورکړې ده، که جنګ و که سوله وه، که پاچاهي وه که جمهوریت و که بل هر ډول نظام دی، ښځه لومړنی ټارګټ د دغو ټولو نظامونو. موږ داسې نه یو چې موږ قرباني ته نه یو چمتو چې د دې وطن لپاره یې ورکړو، لیکن قرباني په کومه بیه، قرباني په کوم قیمت او د څه لپاره؟ یو څوک خو دې دا توضیح کړي کنه چې د څه لپاره، زه د څه لپاره؟ زه شل کاله چې دغه جنګ روان و که له هر اړخه و، دو میلیونه حد یقل دو میلیونه شمیرلې کونډې دي چې دو میلیونه ښځې دي، او دا په څو کلنۍ کې کونډې سوي؟ شل، دوه ویست، یو ویست، دېرس، نه پوهېږم، له دېرس کلنۍ نه خو به یې هم پورته نه وکړه. د څومره نورو زامن له لاسه ورکړل، د څومره نورې در بدله دي. حتی په یغو سیمو کې ډېرې دغسې سیمې دي چې په هغه کې د جګړې له امله د نجونو ښوونځي نه وو. تمه دا وه چې کله سوله راشي په دغو سیمو کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. موږ له همداسې نجونو سره هم په دې کمپاین کې خبرې کړې دي چې هغوی غیر رسمي ښوونځي ته تللې. مثلا په غزني کې چې موږ کیس لرو، د نجلۍ غیر رسمي ښوونځي ته تلل، په شپږم صنف کې و، د دې د غیر رسمي ښوونځی او پښپاګم سن کې ورته
په بخښه اخر خپلواک اندغه سی ونجلې چې تاسو په دې کمپاین کې له غوښ سره خبرې کړې دي، کومه کیسه شته چې تاسو یې څه ویلې دي، خپل حالې څنګه بیان کړې؟
مثلا د بامیانو نه زما ونجلې په یاد چې د ریکسم په یاد چې هغه ویلې چې زما پیخي لزوند سره تور سوي، لزابل نه یو ډیر هوښیار ونجلې غږېد او دغه یو ډیر دقیق خبره وکړه. هغه ویلې چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، او په 5000 کلن تاریخ کې هیڅ یو پاچایي دوامدار نه ده پاتې شوی. دا ټول حکومتونه پای لري، او تاسو غواړئ چې تاریخ ته کوم ډول تصویر خپل پرېږدئ؟ دا له زابل نه منجلې پوښتنه کړې وه چې تاسو غواړئ په تاریخ کې په کوم ډول یاد شئ. له کونړ نه منجلې پیغام چې موږ درلود، هغې ویلې چې ما غوښتل ډاکټره سم، زما پلار غوښتل ډاکټره سم، زما مور غوښتل ډاکټره سم، او دې ته چمتو چې زما په تعلیم باندې پیسې ورکړي. هغې دا هم ویلې چې که اوس حتی که شخصي مکتبونه هم خلاص وي، زما کورنۍ دې ته اماده وه چې پیسې قرضم کې په ما مکتب ووایي، او دا د صنف د مکتب عمومي اول نمره وه، لیکن اوس هېڅ هم ماته نشته، او زه هېڅ هم نه لرم. همداسې له نورو بېلابېلو ولایتونو نه، له بدخشان نه چې موږ کوم پیغام لرو، هغې نجلۍ وویلې چې موږ ولاړو له مظاهره مو وکړه له د مکتب مخته، موږ ټول نجونې سهار ټولې سورې د مکتب مخته ودرېدلو چې موږ مکتب خلاص کړي، خو موږ یې په وهلو باندې راوشړلو د مکتب له دروازې نه. او دې ته ورته مختلفو نورو منطقو نه، د غزني نه چې دا پیغام موږ لرو چې د هغه رسمي غیر رسمي ښوونځی ورته بند کړی، د هغه وایي چې زه سهار راپورته کېږم، زما ورونو ته چای تیاروم، زما ورونو خپل بکسي تیار کړي، مکتب ته ځي، خو زما لپاره هېڅ نه، ځان د سیما باندې ورسته رسي. خو دې کې ځینې پیغامونه د سیمو، مثلا د پکتیا نه چې موږ کوم پیغام درلود، هغه سره له دې چې ډېره زیات خواشینی وه چې له مکتبه پاتې ده، خو بېرته یې دا هم ویلې چې هېڅوک نه شي کولی د دې مخه ونیسي، او په هره ممکنه لاره به دا له تعلیمه ځان نه پاتې کوي. هغه که یو کوچنی آنلاین صنف ته راتلل وي، که د یو کتاب لوستل وي، که د یوې لیکنې لوستل وي، که په بله هره طریقه وي، دغه ټولې نجونې سره له دې چې ډېرې زیاتې ناهیلې دي، فوق العاده زړورې او هوښیارې دي.
مننه اغلی خپلواک. اتمر صاحب، یو بله مسله چې اغلی خپلواک اشاره ورته وکړله چې ځینې افغانان پاکستان او ایران ته کډې کوي، یا مخکې ما د ازبکستان او مثال ورکو، دغه خلک چلته ځي او د پردیو هیوادونو نصاب لولي. هغه د خیبر پښتونخوا د یوه شاعر خادم بیت چې دا تعلیم چې تعلیم بولې تعلیم نه دی، سم تعلیم چاته ورکړی غلیم نه دی. فکر نه کوي چې دغه نسل هم په یو شکل باندې بیا تباده؟
اول خو ګوري لکه چې خور ویلې، دغه وخت داسې یو شی دی چې په هیڅ باندې، په پیسو باندې، په هیڅ باندې نه اخیستل کیږي. یعنی کله چې وخت زمونږ د لاسه لاړ، غیر ممکن دی چې دغه وخت مونږ بیرته راوګرځو. او دا زه به یو بل هغه تاسو ته وکړم، واقعا به تاسو ته ووایم، کله چې 2001 کال کې د کرزي صاحب حکومت راغی، نو دلته دغه مؤسسات او دفترونه ورو ورو فعال شول. نو په 2003 کال کې زه کابل ته لاړم، او هلته یو پروګرام کې ما وظیفه ترلاسه کړه. تاسو یقین کوئ چې زه خپله به د خلکو کورونو پسې ګرځېدم، هغه پخواني آدرسونه به ما لټول چې او څوک داسې پیدا کوم چې هغه په کمپیوټر پوه شي، چې او څوک داسې پیدا کوم چې هغه انجینیر وي، چې او څوک داسې پیدا کوم چې هغه د یو دفتر کار پر مخ بوتللی شي. یعنی په کم اندازه دغه د ظرفیت نشتون د دې علت دا و چې دغه لس کاله په افغانستان کې د مجاهدینو دوره او د طالبانو دوره تعلیم زمونږ له منځه تللی و، دغه تعلیمي نظام منهدم شوی او د دې تاثیرات د دې نه وروسته هم مونږ لیده چې یعنی دغه ظرفیت نه پیدا کېده سره د دې چې پیسې وې، امکانات و، هغه موقعیتونه و، لیکن کس نو، شخصیت شخص نو، دغه ظرفیت نو. نو دا بل جنجال دی چې راتلونکي نسلونه به هر وخت چې دغه امکانات دوی ته برابر شي دوی به دغسې مشکلات سره مخ وي چې مونږ دغه ظرفیتونه د لاسه ورکړي دي. اوس راغلو ستاسو پوښتنه ته چې دوی په نورو هیوادونو کې څه تعلیم کوي، یقینا د هغوی نصاب تعلیمي د هغو ملکونو دپاره دی. زما وطندار چې پاکستان ته ځي هغه د قائد اعظم ترانې باید زده کړي، هغه باید اردو ژبه ډېر پوه شي نسبت د پښتو دري ژبه نه. هغه په که ازبکستان ته ځي اول هغه باید ازبکي زده کړي، پښتو یې زده نه ده، فارسي زده نه ده، دري زده نه ده، ازبکي باید زده کړي. ترکیه کې عین قصه ده چې که تاسې اول د ستاسو ماشومان چې ترکیې ته لاړ شي هلته پښتو فارسي درس نه ده، اول باید دوی ترکي زده کړي، د هغوی نصاب باندې هغوی باید ځان پوه کړي. هغه به هلته مصطفی کمال اتاترک وایي، هلته به د ترکیې ترانه زده کوي، نیشنل انتم او نور خبر
عثماني امپراتوري په باره کې به معلومات ترلاسه کوي. مننه
تاسو. خو بیا د احمد شاه بابا تاریخ هغه ته نه وایي، هغه خو بیا د نورو تحولاتو چې په افغانستان کې هغه خو ورته نه وایي. بله خبره دا ده چې د هر هیواد نصاب د هغه د ضرورتونو پر بنسټ باندې جوړیږي. نصاب داسې شی نه دی چې یو څوک کښېني او هغه د خپل ګیډې نه هغه وباسي، هغه د ضرورتونو پر بنیاد باندې هغه ډېر مسلکي فنی تخنیکي کار دی چې هغه بیا جوړیږي
او هر څوک نشي جوړولی. ستاسو خبر او په تحول کې وي، دا د اروپایي هیوادونو نصابونه کال په کال بدلی دوی. مننه اتمر صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکو ډیر انتظار پاتې شول، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم او له نور اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اجي توخیم د بل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
توخی صاحب شرح لې مهرباني.
مننه. دا د سلو د تعلیم او د مکاتبو بندیدل دا خو به شي ډیر اور د کیسو حتی د رسنیو د سر خبري او د اوریدونکو تلیفونان ټول خبرونه او میلمانو ټول پر دې ځای تقریبا درې کال په بار کې ونیو. خو خلاصه د خبرې دا د مرته دي ملت خلک یو د مور خوان دي، د مور وروري دي، د مور مسیان دي. نو دا حق لري باید د دې پر مخ ته تعلیم مخه خلاص شي. مور د دې طرفداران، مور د دې ملت خلک، مور د مکاتب مخالفني، ځکه چې مکاتب هم ضروري علم ده. مور باید یو ډاکټر ولرو، مور باید یو
اجي صاحب، اجي صاحب توخه، اجي صاحب توخه، اجي صاحب زما واسابره. تاسو د ازادي رادیو او تاسو د ازادي رادیو په خبرونه کې تل برخه اخیسته د کور مو ودان او تر څومره ځای چې زورته ګورم تاسو تل د طالبانو له دریزه دفاع هم کړی ده. نو دا مکتبونه چا تړلې دي؟
مکتبونه خو ما تاسو معلومیږي چې د طالبانو د امیر المؤمنین له طرفه د خطر سوي دي. نو سبب یې معلوم نه ده، نه پیژم صدا یو سیاسي لامل ده او اقتصادي لامل ده او د طالبانو په منځ کې اتفاق نشته. خدای یو مبهم یو ګومه کې ساده هیچ چاته نه معلومه حتی زه خو به یو د طالبانو یو طرفدار یا د دې د دریځ حامی یم دا وزیرانو ته هم تومه نه معلومه یې نورو هیچ چاته نه معلومه الله تعالی د خو څنګه کېدای سي زما محترم اتمر صاحب د خدای پښتنه ده خو له اروپا څخه هم او افغانان دالو سیاسین دالو بلکې خبرې وکولې څه کېدای سي څه سبب ده په څه چم باندې به دا مکاتب خلاصي آیا ښځې راشي دلته عمارت له چارواکو سره په لوړه سطحه باندې خبرې وکړي امریکایان خلک را پیدا کړي نو په څه سبب باندې به دا مکاتب خلاصي دا به تر څو پورې دا کیسه دغه سرګون او نامعلومه
مننه کور ودان یو بل اوریدونکی هم را سره ده مهرباني وکړئ ساري په څپو کې پروګرام
بله سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني
سلام به شنونده عزیز وقتتون بخیر درست صدمن باشین معصومه کوشو هستم یک روزبران مطرز که فعلا در افغانستان قرار دارم میخوایم در باره صحبت کنم از بسته شدن مکاتب دختران تقریبا یک هزار روز میگذرن تقریبا سه سال میشه که بسیار خسارات جبران ناپذیر دارن که اکثر دختران وقت که از دانشگاه و مکتب ماندن اینا رو به ازدواج اجباری آوردن که نمیتونن بعد از اون که وقت ازدواج کنن اینا ادامه به مکتب بدن. حتی هیچ کس را امروز ندارن که دخترها را حمایت بکنن، حداقل یک کورس یک چیز را به ما باز میماندن که اگرچه قبلا هم کدام.
بله دیده اوریدون که پیغام واخصل چو خو تلفن قطع شو دو یا له حاجی صاحب توخی څخه مننه کوم. اتمر صاحب دی حاجی صاحب توخی پښتنې ته کپلان دو جواب ورکړي چې بیا خبرونه راغونډو.
حاجی صاحب ته خپل سلام ونم نیکی ایلی وړاندې کوم. ګوره حاجی صاحب، دا زمونږ داخلي خبرې دي. مونږ زما وړاندې داسې ده چې امارت اسلامي دی د خلکو سره خبرې وکړي، یو بحث دې راوغواړي. مونږ دننه په افغانستان کې هم علما لرو، هم فقها لرو، هم دینی عالمان لرو، هم دانشمندان لرو، پروفیسرلار لرو، متخصصین لرو. مونږ باید اول خپل منځ کې هغه کار ته چې زمونږ خپله د لاسه کېږي، زمونږ وس رسېږي، زمونږ نه غوښتنه کېږي، خلک دا غواړي، ولې مونږ بل چا ته احتیاج ګزان او د بل چا نه کومک وغواړو؟ په دغه برخه کې چې دا زمونږ خپل کار دی، لکه چې مونږ دا وایي، ګورې دلته د دغه مشکل حل خپله امارت اسلامي سره دی. نو د دې دپاره ضرور نه دی چې د اروپا نه یا د امریکا نه ښځې لاړې شي یا سیاستوال لاړ شي یا عذر دې وکړي د طالبانو مشرانو ته چې وروره تاسې څه کوئ، دغه تعلیم دروازې هم تړلې دي.
البته اتمر صاحب وبخښئ، تقریبا یوه میاشت مخکې یو هیئت د میرمنو هم کابل ته تللی و چې له ځینو وزیرانو سره یې د طالبانو کتلي وو، او هغه یوه میرمن وه چې له ازادي راډیو سره یې هم خبرې وکړې، زرکه ملیار. هغې وویل چې ما خپل پلو د طالبانو مشرانو ته خپور کړو چې خدای ته وګوري، نور مکتبونه تاسو پرانیسئ. مهرباني اتمر صاحب.
یقینا همداسې دی، دا مشکل باید مونږ خپل افغانانو په خپل منځ کې سره حل کړو. او که داسې اقتصادي مشکل بیا به مونږ نړیوالو نه وغواړي چې مونږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. بله خبره دا ده چې مونږ دغه ظرفیت لرو دننه په افغانستان کې، که د ښځو دپاره یې، که د هلکانو دپاره یې، هم مکتبونه فضل د خدای د ډېر دي، تعمیرونه هر شی شته، او بل استادان هم د ښځو دپاره دي، هم د نارینهو دپاره دي. که دغه یعنی دغه حالت دوام ومومي، دغه سیستم له منځه سي، بیا دغه سیستم احیا کول او د دې رغول او دغه کسان بیرته راټولول، د دې دپاره نصاب، تعلیم، کتاب، بودیجه، دا بیا یو لوی لوی
ماننه اتمر صاحب
چې آسمانه به
نه وي. البته په دې تېرو شلو کلونو کې هم چې د نجونو مکتبونه لږ تر لږه په ښارونو کې پرانستل شول، د غرب میلیاردونه ډالر و چې یو څه ناڅه دغه مکتبونه پرانستل شول، او هغه لس کلنه مخکنۍ دوره تر یو حد پوری جبران کړه. د دې خاطر چې دا بحث راغون کو، او البته په دې تعلیم پر اهمیت باندې خو یو اشاره به بل هم ورته وکم. په نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال د راپورونو لمخې جنو کسانو به په ځنګلونو کې جنو هلکانو ته مکتبونه پرانستل، جنو به په زیرزمینیو کې پرانستل. او هغه یو وخت شاید په فیسبوکونو او خواله رسنیو کې ډیرو خلکو لیدلی شي، جاپانی عسکرو خندقونه ایستلي وو چې نجونې او هلکان په خندقونو کې خوندي تر مکتبونو پورې لاړ شي. یې دې لپاره چې دا بحث راغونډ کو، مختار صاحب که ستاسو نه واورو څه باید وشي، تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مکتبونه نور خلاص شي؟
اول خو اجازه راکړئ چې ګیله وکم دا وخت انصافا تقسیم کړئ چې تر څو موږ هم خپل خبرې ولرو.
ستاسو ګیله په ځای راخو، یې دې لپاره چې دا اوریدونکي هم پکې راخلل. بله مهرباني،
دا وخت به تاسو خپل وروسته وګورئ. دې راځي چې موضوع دلته مطرح شو چې امریکا راسي دا یو سیاسي روایت جوړول دي، طالبان دي د افغانستان د ملت غږ واوري، او دا نه د امریکا نه د اروپا نه زمونږ د ګاونډیانو د هیچا مسؤلیت نه دی. مسؤلیت افغانستان اسلامي نظام یعنی طالبانو ته ګرځي، او تاریخ او خلق او ملت دوی نه پوښتنه کوي که یو جلی د افغانستان نه بل ملک ته ځي، هلته د پردیو استخباراتو لومو ته غورځېږي، او بیا د دغه نظام د خلکو د تاریخ ځمکنۍ بشپړتیا پر خلاف فعالیت کوي. مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. بل موضوع دلته د ګاونډیانو د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه همدا وو او همدا دی چې افغانستان باید داسې یو ملک وي چې هلته تعلیمي نصاب کمزوری وي، خلک په قبایل ډول ژوند وکړي، او همیش د دوی لپاره یو داسې ډسپوزیبل وي چې هر څه ګاونډی غواړي باید ورسره وي. په دې لحاظ موږ په ستراتیژیک لحاظ عمیق او دقیق دلته متوجه شو چې د افغانستان د نجونو ښوونځی تړل د دښمنانو هدف پلي کول دي، او دښمنان د افغانستان همدا غواړي. له بل اړخه په سیاسي لحاظ افغانان دی باید خپل اولادونه هغه ګاونډیانو ته ونه لیږي چې موږ سره ډېر تور تاریخ لري، د افغانستان په ورانولو کې، د افغانستان په ویجاړولو کې، د افغانستان په بربادیو کې تر ټولو غټ لاس لري. اوس راځو بل موضوع ته چې موږ په رواني لحاظ وګورو. په افغانستان کې رواني حالات دې ځای ته رسېدلی چې حتی ځینې نجونې چې موږ ته هم ټلیفونونه کوي، مسیجونه لیږي، او زموږ سره خبرې کوي، دې ته حاضر دي چې ځان ووژني. دغه مسؤلیت هم د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي. که چیرې دوی دا استدلال کوي چې موږ امر اسلامي ورو امر اسلامي د څه معنا لري، دا خو زر ورځې پوره شو. دا ملت باید ستا امر اسلامي ته ودرېږي. هله عیاذ بالله ترې دغه ملت خدای تا پیدا کړې، دومره ظلم وکړه، څومره ظلم چې ته پر ځان منلی شي.
مختار صاحب او بخشی ساس خبر قطع کوم، ستاسو پیشنهاد څه دی؟ تقریبا یو د قطول وخت لرو.
زمون پیشنهاد او نظر دادی موږ د افغانستان اسلامي نظام ورانول نه غواړو. افغانستان کې بل جګړه تنابی نه کوو، د پردیو استخبارات او نیابتي جګړه په افغانستان کې نه غواړو. اسلامي امارت دی باید پردیو ته دغه وخت ور نه کړی چې په نړیوال کچه د دغه نظام د تضعیف او له منځه وړلو لپاره خپله طالبان عامل وګرځي. تر ټولو غوره لاره دا دی چې بلا قید و شرط محترم هیبت الله د افغانستان حاکم امیر المؤمنین د خپل ملت غږ واوري، او د نجونو مکاتب دې ډیر ژر پریږدي.
مننه مختار. او
داسې آخري خبر، داسې یو ستره لویه جرګه دی احمد شاه بابا حسیر منستر اوړي چې هلته د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي، او د افغانستان لپاره د خپل ملي منافعو پرانا کې د ملي منافعو تعریف دی ولري. تر هغه وخت موږ په خپل یو بل ونه منو، افغانستان به د پردیو استخباراتو کولو کې نغښت واده وي.
مختار صاحب مننه نور وخت اجازه نه راکوي له تاسو څخه منندویم. شفیقه جان خپلواک له تاسو څخه مننه کوم او اتمر صاحب له تاسو څخه منندویم. زحمت چی بر اجازه اخلم.
ستاپ من امزړه شدی نور جهان په کار نه دی زما د زړه پروسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چی په نظر تکوي هم ټپای هم غزل څنګه په نظر دی وخلل شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری پانس کال عمر کاو څنګه پر ځان مې دا ارغو د زوانی ورځ دی وشپه په انتظار کې تیر سوی